द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
تړي مشه خزرمان اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې دریمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي د ستاسو قربانه منزه شهین
او زه نصر کاکړ
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د پاکستان خیبر پښتونخوا حکومت وایي زلزله ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار روان دی او هڅه کوي چې ټولو اغیزمنو سیمو ته حکومتي ډلې زر تر زره ورسیږي او په زلزله ځپلې سیمو کې خلک وایي چې تر اوسه پورې د حکومتي مرستو منتظر دي.
اس زلزله میں کل 1635 افراد زخمی ہوئے جن میں سے 115 زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی.
د پاکستان قبایلی سیمې ته څیرمه ټانکی یو خبریال نامعلومه وسله والو وژلې. پاکستان قبایلی سیمو ته د مطبوعاتو رسلې نشته او دغه جنګ ځپلې سیمې د خبریالانو لپاره په ګرده نړۍ کې زیاتې خطرناکې ګڼل کېږي.
او د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د کال 2002 راسې تر اوسه پورې نږدې 40,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي دي. کامی اسمبلۍ کې د بحث په وخت هغه ویلي د قبایلي سیمو څخه بې کوره سوو خلکو د بیا آبادولو لپاره به ډېر زر یوه اقتصادي ونډه اعلان کړي.
افغان حکومت اور ہم شامل ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو سال میں سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے.
اوس ہم وړاندې کوو د مهم خبرونو نو تفصیل.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي زلزله ځپلو سیمو کې بشپړه کومکي عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه 15% داسې لرې پرتې سیمې هم شته چیرې چې حکومتي مرسته نه دي رسېدلې. نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال د ایالت اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی ویلي خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ زلزله کې 226 کسان مړه سوي چې پکې 103 مړو و کورنیو ته مرستې ورکړې دي. همدا ډول له 1415 ژوبل کسانو څخه 115 د مرستې پیسې ورسولې دي. د ده په وینا تر ټولو زیات تاوانونه ملاکن ډیویژن کې اوښتي دي. په عین حال کې زلزله ځپلې سیمو کې اغیزمن خلک وایي د یوې اونۍ تېرېدو برسېره دوی تر اوسه د حکومتي کومک په انتظار دي او د یخ په دې موسم کې تر خلاص آسمان لاندې خپلې شپې تېروي.
د سه شنبې په ورځ افغانستان سره په پوله پرتې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو خبریال زمان محسود چې د ځایي مطبوعاتو مشر هم و د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې نامعلومو وسله والو په ډزو وژلی دی. د هغه د وژنې پړه د تر دې مهاله کومې تندروي ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو په پاکستان او خصوصا قبایلي سیمو کې چې له دې وړاندې څومره خبریالان وژل شوي په هغو کې د ډیوه ریډیو خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پرته د بل کوم خبریال د وژنې ذمهوارۍ بل چا په غاړه نه ده اخیستې. د مکرم خان عاطف د وژنې پړه د طالبانو وسلوالو تحریک په غاړه اخیستې وه او نور چې څومره خبریالان په دغه سیمو کې وژل شوي د هغوی وژنه د نامعلومو کسانو په کاته کې اچول کیږي.
د افغانستان پولې ته نږدې پرته د پاکستان د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ د ښار تحصیل په ګلو شاه سیمه کې د حکومتي چارواکو د وینا له مخه دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سلارزو قبیلې سره تعلق لرونکی ستر قبایلي مشر ملک محمد یونس د خپل کور نه ښار سیمې ته روان و چې دغه مهال پرې د سړک په غاړه د مخکې نه خښکړه شوی د ریموټ کنټرول بم چاودېدلی دی چې په ترڅ کې دغه قبایلي مشر ملک محمد یونس ځای پر ځای مړ او د ده دوه زامن چې اجاز او حضرت نور نومېږي سخت زوبل شوي دي او ګاړی په مکمله توګه تباه شوی دی. زوبل شوي دواړه وګړي د علاج معالجې په غرض په ایجنټس هیډ کوارټر هسپتال ښار کې داخل کړي دي. ملک محمد یونس تېره ورځ د زلزله ځپلو خلکو لپاره ډیوه راډیو ته څه داسې ویلي وو
چې څه کوي اوس یې وکړي چې اوس یې ونه کړي او هغې باندې باران راکړي شي بیا بیا پاتې دومره.
د پیښې سملاسي وروستو د ښار پولیټیکل تحصیلدار پیاز محمد ټوله سیمه په خپله ورقه کې اخیستې او د سرچ اپریشن یا د لټنې عملیات یې پیل کړي دي او د لټنې عملیاتو پر مهال یې د اف سي آر د قانون د لاندې د قامي ذمهدارۍ په تور کې 14 مشکوکه وګړي هم نیولې دي. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، باجوړ ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو دغه ریپورت چې د ډیوه ریډیو خبریال عرفان الله جان تاسو ته وړاندې کو، دا په دې هکله هم و چې راپورونه وایي د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یوه ریموټ کنټرول بم چاودنه کې یو قبایلي مشر ملک محمد یونس وژل شوی او د هغه دوه زامن هم ژوبل شوي دي. د سرچینو تر مخه د باجوړ ایجنسۍ د سالارزو تحصیل د ګلشاه سیمې سره نږدې هغه مهال د سړک د غاړې یوه ریموټ کنټرول بمې چاودنه وشوه کله چې د دغه ځای څخه د قبایلي مشر ملک محمد یونس ګاډی تیرېدو. د خار اسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد علي دغه چاودنه کې د ملک محمد یونس د ملک محمد یونس د وژل کېدو پخلی کړی دی. چاودنه کې د ملک یونس د دوو زامنو په ګډون درې کسان ژوبل شوي او هم دی چې د علاج لپاره د تحصیل هیډکوارټرز هسپتال ته رسول شوي دي.
پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې په هیواد کې د دو اویا بندیز لګول سوي سازمانونو بیانیې په خپرولو بندیز لګولی دی او ټولو ټلویزیونونو او رادیوګانو ته یې ویلي چې د هغوی د جلسو او نورو فعالیتونو په باب د خبر ورکولو څخه دې ډډه وکړي. د څارنې ادارې یا پیمرا په بیانیه کې په نړیواله کچه ترګر ګرځول سوي لشکر طیبه، جماعت الدعوه او د فلاح انسانیت په نوم سازمانونه هم شامل دي. د پاکستان حکومت هیواد کې په شپېتو سازمانونو بندیز لګولی او دولسو نورو باندې د ملګري ملتونو لخوا بندیز لګول سوی دی.
بلې لوري ته د برتانیې پارلماني کمیټې د سه شنبې په ورځ یو داسې ریپورټ خپور کړی چې قانون جوړونکي به په سوریې د هوایی بریدونو مرسته تر هغو نه کوي تر څو چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یا د هغه حکومت ځینې قانوني، سیاسي او پوځي خطرونو پوښتنو ته ځوابونه ورنه کړي. برتانیا هم د امریکایي ځواکونو او په سوریې او عراق کې د داعش ډلې پر ضد هوایی بریدونو کې برخه لري، خو کیمرون لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل جداګانه ځواکونه سوریې ته په عملیاتو ولیږي.
امریکا ویلی چې جنگی بیړۍ به بیا هم د جنوبی چین د لنجمنې سمندري سیمو څخه تیریږي او دا باید د بیجنګ لپاره خطر ونه ګڼل سي. چین دا کوي چې په میزایلو سنبال د امریکا یو جنگی بیړۍ تیره اونۍ د هغه ملکیت یوې مصنوعي جزیرې سره نږدې تیره سوې وه. د امریکا د پیسیفیک کمانډې مشر اډمیرال هری هریس نن د سه شنبې په ورځ د بیجنګ په پیکینګ پوهنتون کې یوه وینا کې ویلي د امریکا پوج به له هرې هغه سیمې فضا او سمندر څخه تیریږي چیرې چې نړیوال قانون د دې اجازه ورکوي او داسې عمل باید د یوه هم ملت لپاره ګواښ یا خطر ونه ګڼل سي.
یو عراقی سیاستوال احمد شلابی چې په کال 2003 کې عراق خاورې ته د امریکایي ځواکونو ننوتل هرکلی کړی و نن د زړه حملې نه له کبله مړ شو. قانون پوهانو او حکومتي رسنیو ویلي شلابی چې یو بیا کال عمر د لودو په بغداد کې مړ شوی. هغه دا وخت د پارلمان د مالی کمیټې مشر و. شلابی خپل لوړې زده کړې ماسټري دکتورا په برتانیې او امریکا کې کړې وه. د هغه اړیکې د امریکا متحده ایالاتو سره ډېرې ټینګې وې. په کال 2010 کې یې ځان د وزیر اعظم څوکۍ ته هم کاندید کړی و خو د ګټلو رایې وانخیستلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ترګرۍ ضد مبارزه باید د سیاسي مخالفینو په ضد ونه کارول سي. د کازاکستان په پوهنتون کې د وینا په مهال هغه ویلي د بشري حقونو وزې او د بیان د ازادیو ته باید توجه ورکول سي. په دې باب نور حال د وایس اف امریکا په ریپورټ کې شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنو چارو سیکرټر جان کیری د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف سره د ګل په ورځ د لیدو کتو په وخت دغه هیواد لخوا د داعش تونروګون وسلوالو پر ضد جګړه او د نیوکلیایي وسلو نه خورولو په مرستو ستاینه کړې ده. د قزاقستان د صدر سره د ملاقات په وخت جان کیری ویلي امریکایي صدر باراک اوباما د هغه د مشرۍ ستاینه کوي چې په دغه هیواد کې د تندروا تشدد مخه نیولې او په افغانستان کې د تندروي او د داعش ډلې پر ضد د افغانستان سره مرسته کړې ده. ښاغلي کیری زیاته کړې امریکا او قزاقستان یو شمیر ګډ امنیتي مفادات لري. په دغه مهال د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف ویل د امریکا لخوا په پرله پسې د قزاقستان اقتصادي ثبات او د خپلواکۍ خیال ساتلو په سر د دوی مننه کوي. ښاغلي کیری د قزاقستان په خپل سفر کې دغه هیواد خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات کړی دی. د قزاقستان په نظربایوف پوهنتون کې د وینا په مهال د امریکا د خارج چارو سیکرټر د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو غږ وکړو چې د ترهګرۍ د یرې زور دی د مخالفه ډلو نه نوباسي.
په ترکیه کې چارواکي وایي نن د سه شنبې پر ورځ د صدر رجب طیب اردوغان د حکومت را نسکورولو په تور کې 15 کسان نیولي دي. دوی د یوه مذهبي ملا پلویان وو. د دانیونې په ساحلي شار ازمیر کې د عمومي ټاکنو دوه ورځې وروسته رامنځته شوې. یو خبري اداره وایي په نیول سوو کې سرکاري چارواکي او د پولیسو مامورین شامل دي چې په امریکا کې میشته د یو مسلمان مولا فتح الله ګولین پلویان دي.
په هندوستان کې هغه تن چې د سولو اوبر کمپنۍ سره ډرایور په توګه کار کولو او په دې وروستیو کې یې د یو سورلۍ سره زورواکۍ کړې وه، د هندوستان محکمې لخوا د عمر بند سزا ورکړل شوې ده. دغه سزا د شیف کومار یادوف د تیرې میاشتې د جرم لپاره انتهایی اورونه وه.
د روسیې کورنیو د هغه خپل خپلوانو د مړو د پیژندګلوي غمجنه پروسه شروع کړې چې د شنبې پروس په مصر کې د الوتکې راغورځېدو په پیښه کې یې ژوند له لاسه ورکړی. د ای پی خبرې اداره وایي تر اوسه لس مړي پیژندل سوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د وایس آف امریکا جی ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اغواجی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي چې زلزلې ځپلو سیمو کې بشپړ کومکي عملیات پیل کړي دي، خو لا تر اوسه 15% داسې لري پرتې سیمې هم سته چیرې چې حکومتي مرستې تر اوسه نه دي رسیدلې. نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال د ایالت د اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی ویلي خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ زلزله کې 226 کسان رسیدلي چې پکې یو سلو درنوی د مړو و کورنوی ته امرسته ورکړی ده. نور تفصیل سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق ہولناک زلزلے کے باعث کل 226 اموات ہوئیں، جن میں 193 متاثرہ خاندانوں کو معاوضوں کی ادائیگی ہو چکی ہے. اس طرح زلزلے میں کل 1635 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 115 زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے.
د صوبہ خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصی مرستیال مشتاق غنی وایي چې د تازه ترلاسه شوی معلومات تر مخه 226 د زلزلې د لاسه وژل شوي خلکو خاندانونو کې 193 خاندانونو ته مالی امداد ورکړی شوی او 1615 زخمیانو کې 115 زخمیانو ته هم معاوضه ورکړی شوې ده. د وزیر اعلی خصوصی مرستیال مشتاق غنی نن میډیا ته یو مطبوعاتي کانفرنس په حال دا تفصیلات ورکړلو.
تازه ترین صورتحال کې مطابق زلزله سے 42,722 مکانو کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 398 تباہ شدہ گھروں کے مالکان کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے.
حغوائی چی تازہ صورتحال دا دے چی زلزلی دلاسا س دو سلویخ وسوا او دویش کورونو تا نقصان رسی دلی دے او دو تباشیوی کورونو مالکانو کی س دوکم سلور سوا کورنو مالکانو تا پیسی ورکری شوی دی. حغوائی د زلزلی دلاسا س سلور سوا 95 سرکاری ودانو تا نقصان رسی دلی. دو وزیرالا خصوصی مرستیال میڈیا تا تفصیلات ورکولو پا وقت اویل چی دو نورو نقصانونو پا حکلا سروی روانی دی او امدادی کارونو هم وسر روان دی. حغا اویل چی لری پرتو علاقو تا رسائی کی لگ دیر مشکلاش تا خو حس روانی دی. مشتاقانی وای چی دا داسی آفتونو پا موقع و شدید موسم کی مشکلات خوی خویو هم متاثر علاقه با دا امداد بغیر نپاتی کی گی. پشپگشتم اکتوبر راغلی د زلزلی د لاسا تباشیوی علاقو کی اس هم سمرا علاقو تا د حکومت رسائی نشتا پا دی حکلا مشتاق غنی دا ویل.
جس 10-15% جو ہے اس پہ ایکسس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
حغوائی چی لسنا 15% پوری علاقی دا سدی چتا چی رسائی لا تر اس نشتا. حکومت دا ہیلیکاپٹر اسر کوشش کبھی چی راتون کے سورزو کی دا غی علاقو تا ارسی. مشتاق غنی اویل چی لری پرتو علاقو کی کورونا دا یو بلنا لری پراتوی خو بیا هم تر اوسه پوری طول تا امداد رسی.
3 بلین روپیز وزیر اعلی خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب کی خصوصی ہدایت پر ریلیز ہو چکے ہیں. پہلے سے پیسے تقریباً 1-1 کروڑ روپیہ تو ہر ڈسٹرکٹ کے پاس موجود تھا اور جو نئے پیسے ان کو ریلیز کیے گئے ہیں.
ہر اویل چی ہر ضلع سرا 1-1 کروڑ روپئے موجود تھی اور دو اویل چی متاثرہ ضلعوں کے 3 بلین روپے با تقسیمی کی اور تقسیم دا عمل باندھے کار روان شوے دے. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او د زلزلې په باب چې کوم کومکونه روان دي د صادق قسم شاه ریپورت کې تاسو واوریدل او سمزو د ملکن ډیویژن ولوري ته چیرې چې د زلزلې ورسته نن هلته باران هم شروع دی او ځینې تاوانونه د باران هم اړولې دي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد دا وخت په سیمه کې موجود دی د خپل سترګو لیدلې حال برا کوي. ستړي مسې په خیرال اسلام الدین ساجد صاحب السلام علیکم کور مودن اسلام الدین ساجد صاحب تر ټولو لمخه تاسو په سیمه کې موجود یاست باران وریږي څه وینې په خپلو سترګو آیا هلته حکومتي کومکونه څرنګه دي د زلزلې له وروسته چې کوم صورتحال دی هغه هم تاسو لیدل دی او اوس پکې باران هم روان دی؟
بالکل جی، د باران لړۍ چې دغه خو په دې سیمه کې روانه ده، بلکې دغه د شپې نه شروع شوی دی، وخت ورځي او بیا شروع شي. د واورې سلسله چې دنو هغه هم په غریبو سیمو کې روانه ده، کوم د شانګله ده یا چې دینو د بر دیر دی یا لاندې دیر دی یا چترال دی، چې څومره غریبو سیمې دي نو په هغې کې اوچتې واورې هم روانې دي او هغې سره یخنی چې دنو هغه ډېر زیات سیوا شوې ده په دې سیمه کې. او لږ شېبه وړاندې چې کوم د بر میدان یو علاقه ده سوري پاو، د سوري پاو نه چې دی نو ما ته دغه اطلاع راغله، دغه ځای یو ځای وګړي راته ټلیفون وکړو چې دغه ته کې رحماني خل نوم یو تن دی او دغه کور چې کوم په دې زلزله کې دغه دیوالونه خراب شوي وو، نو هغې ته د دغه باران د وجې نه اوبه دننه ورغلې دي، هغه کور دغه را پرېوتلو او په هغې کې د هغوی یوه درانه چې دنو هغه د چت د لاندې شوې ده او لږ شېبه وړاندې هغه د ځایي خلکو دغه خاور نه راوي سره و چې دینو چې کوم د میدان لال کړه هسپتال دینو هغه ته په لار باندې روانه کړی دا هلته کې شپته نو دا هغه خبره ده چې اصل کې د پیرو څوره ده نه په خبرونه کې دا خبره چې په دې سیمه کې کچري بارانونه شروع شو واورې شروع شو نو دا کوم باندې کورونه چې پاتې دي هغه زیاته خطره ده او دا غي دغه لړۍ نو هغه د نن له کپل شو له سوري پال کې دا لوم باندې کور دی هغه خپل خپل او دا د باران سلسله هم دغه شان ته روانه وه، ځکه چې موسمیات محکمه دا وایي چې لکه درې ورځو پورې امکان دا دی چې دغه سیمو کې دا بارانونه هم دغه شان ته وشي، ورسره چې دی واورې هم وشي، نو که دا سلسله چېرې درې ورځو پورې روانه وه نو دا خطره ډېره زیاته ده په دې سیمه کې چې هغه کورونه چې په کومو کې درازونه چاودونه لګېدلي دي او د هغې چتونه کوم چاودونه راغلي دیوالونه هم غورځېدلي دي، نو که چېرې خلک په دغه کې دننه ناست وو نو په دغه صورت کې که دا کورونه غورځېدو لړۍ هم دغه شان ته تېل شو نو د زیات جاني خطره چې دنو هغه په ملکن ډیویژن کې دننه شته دی. او چون کې په دغه ځای کې د تاسو دا موایم چې زیاتره کورونه چې دي هغه زلزلې د لاسا چاودلي دي، په هغې کې چې دی د هغې دیوالونه راغورځېدلي دي، نو کاکل کې بوس خلک د مجبورۍ نه دننه ناست دی. دا د بارانونو د ودې نه په خلکو کې ډېره زیاته یره ده او خلک چې دی په دغه سیمه کې ډېر زیات یریږي او زیاتره خلک داسې دي چې هغې خپل بهر د پلاستیک ټینټونه لګولي دي او هغې ته خپل ماشومان او زنانه راایستلي د دې ودې نه چې داسې نه دغه کورونه د دوی را پرېوځي او په دغه کې د دوی جاني نقصان چې دی هغه په کې زیاتونه شي.
او اسلام الدین ساجد صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په خپله خبره وکړه په زلزله کې د کورونو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی او اوس پکې باران وریږي او د دې کورونو د نړېدو خطر رامنځته شوی دی، په خپله دغه خلک چې په دغه رنګه زیانمنو کورونو کې اوسي چې تاوان ورته رسېدلی دی، یا دیوالونه چاودېدلي دي یا بیا چتونه او بامونه هغه چونونه کړي دي، د خلکو ته چا نه دي ویلي چې په داسې کورونو کې د اوسېدو څخه دې ډډه وکړي او دوی دې خپل د ځان لپاره یا د خیمې بندوبست وکړي یا د حکومتي چارواکو ته ووایي چې خیمې ورته ورکړي. دارنګه څه د پوه یا څه خبرې د خلکو ته چا نه دي کړي که څنګه؟
ګورې جی، دلته کې دا یو ډېره غټه ستونزه ده، لکه د حکومت لخوا نه پوره ډېر لاندې ډېر چې دی نو 200 ټینټونه راغلي دي، بره ډېر چې دی نو هغوی ته تقریبا 1200 قوشا پورې خیمې راغلي. خو که تاسو چېرې د کورونو د شمېرې وګورئ، لکه په لاندې ډېر کې 1000 یو سل او درې څلوېښت کورونه چې کوم دي هغه غورځېدلي دي، خیمې دلته کې 200 راغلي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې لکه 200 کورونو ته خو دغه ورسېدلي، خو باقي چې کوم تقریبا څه کم 1000 کورونه دي نو هغه پاتې دي او زیاتره خلک په دې کې زه تاسو وایم چې غریبانان دي، هغوی چې دی دا اوس نه کوي چې ځان له خیمو بندوبست وکړي، ځکه چې خیمه چې کوم ورکوټي خیمه ماخلي نو هغه څه شپږ نیم زره روپۍ خوشا چې ده نو یوه خیمه ملاوېږي. او دلته چې په هر یو کور کې کم از کم لکه دلته څونه بره بره خلک دي، لکه دا سیم چې دلته کې هغه د یو ځای خانه ځانونو هغه اوسېدو سیستم دی هغه جاینټ فیملي سیستم جوړ کوي، نو هغه وځه باندې لګه تلور کسان په یو وخت یمه کې راځي نو تاسو هم دا لګوي چې لکه د هر فوټ لپاره کوم څه تلور یا د تلور مزيات چې دین خو به په کار دي
او اسلام الدین ساجد تاسو د زیانمنو کورونو خبره وکړه په سیمه کې یو زیات شمیر سکولونو ته هم زیان اوښته دي د سکولونو څه وزه ده او آیا بندې او که د زده کړو شوونه چاري پکې روان دي
سکولونه دي په کوم هغه سیمه کې څنګه چې سکولونه ګرځېدل دي لکه د بارې تیر تقریبا څلور پنځه سکولونه داسې دي چې باندې کې اته کومل ګرځېدل دي او د اشپاز سکولونه داسې دي چې څنګه دا د پلیشن پوری نه چلی دي نو هغه څلور پنځه سکولونه چې دي هغه در روان یو لسم نومبر پورې حکومت بند کړلو دغرنګي په لاندې دیر کې تقریبا 15 پاو شاپور سکولونه هغه چې هغه را پریوتلی دي نو هغه حکومت دې هغه ته بندول اعلان کړو دي او هغه قسم انتظامی ده نو هغه ته دا ویلي چې استادان ته چې ټول پوری د دې لپاره خیمه نه لګولې شي په دغه ځای کې نو دې سکولونه نه کولا وې دغه چې دغه ټکي ماشومان چې نو هغه ته په تکلیف رسېږي چې په دې یخنې کې ماشومان په کولاو میدانونو نه شي کېناستل نو دغه اعلان نن دغه ځای کې قسم انتظامی ده نو هغه د افغان شوې دي او اوس به یو لسم نومبر پورې دا کتلې کیږي چې دا غزه کې دوی آیا خیمه لګولې په کامیابی دي یا نه کې چې د منځ په افغانا دا اعلان شوی دی چې لکه دوی به دغه سکولونه ته خیمه ورکړي او په دغه ځای کې به ماشومان د پاره کې دوی خیمه لګوي
ډېر مننه اسلام الدین ساجد د ځان خیال ساتي
ډېر مهرباني
تاسو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه واګیس رازو یو بل ریپورت ولور ته چې پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې په هیواد کې د دوه بیا بندیز لګول شوی سازمانونو بیانې په خبرولو بندیز لګولې دي او ټولو ټلویزیونونو او رادیوګانو ته یې ویلي چې د هغوی د جلسو او نورو فعالیتونو په باب د خبرو کولو څخه دې ډډه وکړي د څارنې ادارې یا پیمرا په بیانې کې په نړیواله کچه تر ګرځول شوی لشکر طیبه جماعت داوا او د فلال انسانیت په نوم سازمانونه هم شامل دي احسان محمد خان په دې حق له څېړونکو سره خبرې کړې دي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
په پاکستان کې څېړونکو وایي دغه د ترهګر او توندرو فکر پر ضد یو غوره ګام دی چې د ډېر وخت نه ضرورت هم محسوس کېدلو د عسکري چارو څېړونکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا توندرو فکر ته ماتې ورکولو لپاره دغه بندیز عملي کولو لپاره سکول هم ډېر ضروری دی
امریکہ میں بھی جس دورہ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی اور نواز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پر کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر ایکشن لیں گے
دی وائی دا پیمرا لخوا دغه د بندیز په امر عمل کول هم ډیر ضروری دی او که په دې عمل ونه کړی شي نو بیا خود دې مطلب دا دی چې ریاست کمزورې دی او بیا د پاکستان په خبره باور کول خاصه توګه لکه امریکا کې د وزیر اعظم سفر په هم په دغه خبره شوی و او په هغه وخت هم خپل وزیر اعظم نواز شریف دا ویلی وو چې حکومت به د دغه ډلو پر ضد ګامونه اخلي څېړونکو وایي د دغه حکومتي امر څخه دا څرګندېږي چې په پاکستان کې په وړومبي ځل جماعت داوا لشکری طیبه او فلاحي انسانیت د یو فکر درې سانګې تسلیم شولې د دغه ډلو مشري چې حافظ سعید کوي څوک چې امریکا لخوا نړیوال ترهګر فیرس کې هم شامل دی او د هند لخوا پرې د ممبئی ترهګر بریدونو تور هم لګول کیږي په پاکستان کې چې یو شمېر ډلې غیر قانونا ګرځولې شوې دي خو اکثره ډلې په بدلو نمونو خپل فعالیتونه روان ساتي د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر فضل رحیم مروتوای په کار دا چې کومه ډله هم په کوم نوم ترهګر او توندرو فکر خوروي هغه ډلې ته په میډیا کې ځای ورنکړې شي نو هله د دغه ترهګر فکر مخنیوي کېدای شي
عموما دا خلک په مختلفو نمونو سره په داسې وخت حالاتو کې راوځي لکه مثال سیلاب لکه زلزلہ چې شوا چې ممکن دي د مذهبي هغه په نوم باندې فائدہ به اخلي او التزام رسوي نوم به هغه نه وي شاید چې کوم تاسو پابندي مطلب دا د پابندي خدا د چې په یو سرکاري شي باندې په یو شتا پابندي ولګ ولا یو ته به دوی نوم بدل کی دا ماته به لکه زړی و د افغانستان جنگ را سي دا شي نه هم معلوم دي ډیر چې اصلا به کوم نام سره به کار کاو ته به یو داري په کوم نام سره کار کاو
د پم له خوا چې دغه د دوا او یا تر هغه ورو ډلو پاړه د الکترونیک میډیا سره نه بکیږي خو سیڑن کاران وای په پاکستان کې د ډیر وخت نه د اردو میډیا د انتهاګر او تندرو فکر په سنه سلارا ملاتړ کوي او دغه په خاصه توګه د اردو میډیا چې دا قسمه فکر ته د ودی ورکولو یو غټه ذریعہ هم ګڼل کیږي. سیڑنکار پروفیسر خادم حسین وای په کار ده د ټی وی چینلونو په شمول د اردو الکترونیک میډیا او اخبارونو سارنه لپاره هم کوم لار ولټول شي.
تر څو پوری چې د اردو میډیا والا خبر ده نظم خیال ده چې دلته پاکستان کې دننه د تیرشي بلا کلونو نه د اردو میډیا سره سره د میډیا ډېرې برخې د دې مقصد لپاره په کارولې شوې او هغه د ریاست د ادارو د بازي ایسو په مرسته په کارولې شوې. نظم خیال ده چې دغه د اردو د میډیا په حواله د خبره هغه کابو کې راوستل کېدی شي، انتظامی توګه باندې کېدی شي، قانوني توګه باندې کېدی شي، خو که د ریاست بیانیه بدل شوي، د فکر بدل شوي او که د ریاست پالیسی بدل شوي، که د ریاست پالیسی او فکر په خپل ځای ولاړی او بیا تاسو داسې توقع کوئ چې د اردو میډیا کې به دغه قسمه د انتهاګر فکر د جوړولو د خورولو ماده کم شي یا پکې ځای کم شي، نو دا شاید ممکنه نه ده.
تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروستو د جنوري 2015 په میاشت کې د کامی سلامتیا پالیسی منظوره شوې وه. پیمرا لخوا دغه بندیز کې د کامی سلامتیا پالیسۍ او د ملګري ملتونو لخوا په دغه ترهګرو ډلو د بندیز وجه هم ښودلې شوې. څېړنکاران وایي دغه د پیمرا بندیز تر کومه حده په عملي شکل کې لیدل کېدی شي، دغه به په روانو ورځو کې څرګنده شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا جیو ریډیو خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوږی ساو بل ریپورټس. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ولی د کال 2002 راسه تر اوسه پوری نزدې 40 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته ستانه شوی دی. نن په کامی اسمبلی کې د بیس په وخت هغه ویلي چې قبایلي سیمو څخه به کورسوي خلکو لپاره به ډیر زر یو اقتصادي پیکیج هم اعلان کړي. نور حال رابعه پیرل اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کے ڈیوا ریڈیو سر خصوصی خبروں کی دا سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ہوئل،
دو سال کا ہم نے منصوبہ بنایا ہوا ہے ان کی واپسی کا، انشاءاللہ اس میں افغان حکومت اور ہم شامل ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو سال میں سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے. یو این ایچ سی آر بھی اس میں مدد کر رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑی کنٹریبیوشن. 2016 اور 17
کی اینڈ تک
انشاءاللہ سارے چلے جائیں گے.
جو ابھی 15 تک تھا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے.
ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے، ایک ہم نے ڈپارچر پلان بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ابھی ایک ڈپارچر پلان بنایا ہوا ہے اور اس ڈپارچر پلان کے تحت جو ہے نا وہ دو سال میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. ایک دن میں واپس بھیجنا 30 لاکھ آدمیوں کو آسان بات نہیں ہے.
افغانستان حکومت پمرستا ددی د واپسی منصوبہ جوڑ کر سویدم او دی با پراتلون کے دو کلو کی خپل ہوا تستانہ سیم پدی لڑکی د کڈوالو نڑی والا ادارہ یو این ایچ سی آر او د نڑی والو رورلوی مرستا ہم تر لا سدم دی د افغان کڈوالو پ پاکستان کی تو اوسی دو نیٹھا د غزولو امکان ہم رات کڑو او وی ویل چپایو رز کی دیر شلکہ تنان واپس استول آسان خبر نہ د چلے وجہ د دوی د تک لپاره یو منصوبہ جوړ کړی سوی د وفاقی وزیر سینټ ته هم نن یو لیکل سوی جواب کې ویلی دی چې د جون کال 2002 راهیسه تر وسه نه دیر شلکہ افغان کډوال پر رضاکارانه توګه خپل هیواد ستانه سوی دی او سش کال د جنوري څخه تر اکتوبر پورې د 550 څخه زیات رجسٹر افغان کډوال وطن ته تللی دی او دا وخت 45 لکه دیر زره رجسٹرډ او شاوخوا 10 لکه غیر سترد افغان کډوال په پاکستان کې ووسی. سرګند دیوی چې شاوخه د 15 کلو راهیسه د خراب امنیتی حالات لوجې دغه کډوال پاکستان کې ووسی او د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر ترمنځ کېدونکې لوسنامې تر مخه رجسٹرډ افغان کډوال به تر کال 2015 د دسمبر تر 1 نیټې پاکستان کې اوسېدای شي او پر رضاکارانه توګه به خپل هیواد ته ستانه کیږي. افغان صدر اشرف غنی 13 میاشتې د یو این ایچ سی آر ایگزیکٹیو کمیٹی ته ویلی وو چې کډوال هیواد د راوستلو لپاره د دوی حکومت کارونه کوي، خو افغان حکومت او ملګری ملتونه هلته د خراب امنیتی حالاتو لوجې غواړي چې پاکستان په دې لړکی توندي سرګندنه کړي او په افغانستان کې د تیرې سمودې راهیسې روان امنیتی حالاتو دغه کډوال یو ځل بیا د ویرې سره مخ کړي دي. بل پلو ته پاکستان دغه افغان کډوال د هیواد پر اقتصاد بوج ګرځوي او غواړي چې دوی زر تر زر خپل هیواد ته په عزت سره ستانه سي. او اوس خصه څېړونکي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالی د پاکستان د دغه پریکړې سبب هم ګرځوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درمنو اوریدونکو خر اخلاص دغه یو ساته خبری خپرونه له واشنگتن ڈی سی نا وړاندې کیږي ز تاسو کور بنایم منزه شهید
او زه نصر کاکر
یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی
د پاکستان خیبر پښتونخوا حکومت وایي زلزله ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار روان دی او هڅه کوي چې ټولو اغیزمنو سیمو ته حکومتي ډلې زر تر زره ورسیږي.
اسره زلزله مې کل 1635 افراد زخمی وې جن میں سے 115 زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی.
د پاکستان قبائلی سیمی ته چیرمه ټانکی یو خبریال نامعلوم وسلوالو وژلې. پاکستان قبائلی سیمو ته د مطبوعاتو رسلی نشته او دغه جنگ ځپلې سیمې د خبریالانو لپاره په ګردنړۍ کې زیاتره خطرناکې ګڼل کیږي.
او د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د کال 2002 راسي تر اوسه پورې نږدې 40 لک افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
افغان حکومت اور ہم شامل ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو سال میں سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے.
یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي زلزله ځپلو سیمو کې بشپړ کومک عملیات پیل کړي دي، خو لا تر اوسه 15% داسې لرې پرتې سیمې هم شته چیرې چې حکومتي مرستې نه دي رسېدلې. نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال د ایالت د اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی ویلي خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ زلزله کې 216 کسان مړه شوي چې پکې د 193 مړو و کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. همدا ډول له 1415 ژوبل کسانو څخه یوازې 150 ته د مرستې پیسې ورکړې دي. د دې په وینا تر ټولو زیات توانونه ملکن ډیویژن کې اوښتي دي او په عین حال کې زلزله ځپلې سیمو کې اغیزمن خلک وایي د یوې اونۍ تیرېدو برسېره دوی تر اوسه حکومتي کومک ته په انتظار دي او د یخ په دې موسم کې تر خلاص اسمان لاندې خپلې شپې تیروي.
بلې لورې ته نن د سه شنبې په ورځ افغانستان سره په پل پرتې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو خبریال زمان محسود چې د ځایي مطبوعاتو مشر هم و د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژلې دی. د هغه د وژنې پړه تر دې مهاله کومې تندروي ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په پاکستان او خصوصا قبایلي سیمو کې چې له دې وړاندې څومره خبریالان وژل شوي په هغو کې د ډیوا ریډیو خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پرته د بل کوم خبریال د وژنې ذمهواري بل چا په غاړه نه ده اخیستې.
پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې په هیواد کې د 2 بندیز لګول سوي سازمانونو بیانیې په خبرولو بندیز لګولې دي او ټولو ټلویزیونونو او رادیوګانو ته ویلي چې د هغوی د جلسو او نورو فعالیتونو په باب د خبرو کولو څخه ډډه وکړي.
راپورونه وایي د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یوه ریموټ کنټرول بم چاودنه کې یو قبایلي مشر ملک محمد یونس وژل شوی او د هغه دوه زامن ژوبل شوي دي. د سرچینو تر مخه د باجوړ ایجنسۍ د سلارزو تحصیل د ګلیشا سیمې سره نږدې هغه مهال د سړک د غاړې یوه ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه کله چې د دغه ځای څخه د قبایلي مشر ملک محمد یونس ګاډی تیرېدو. د ښار استنت پولیټیکل ایجنټ محمد علي دغه چاودنه کې د ملک محمد یونس د وژل کېدو پخلی کړی دی. چاودنه کې د ملک یونس دوه زامنو په ګډون درې کسان ژوبل شوي دي او هم دی د علاج لپاره د تحصیل هیډکوارټرز هسپتال ته رسول شوي دي.
امریکا ویلي چې جنگي بیړۍ به بیا هم د جنوبي چین د لنجمنې سمندري سیمو څخه تیریږي او دا باید د بیجنګ لپاره خطر ونه ګڼل سي. چین دا کوي چې په میزایلو سنبال د امریکا یوه جنگي بیړۍ تیره اونۍ د هغه ملکیت یوې مصنوعي جزیرې سره نږدې تیره سوې وه. د امریکا د پیسفیک کمانډې مشر اډمیرال هری هاریس نن د سه شنبې په ورځ د بیجنګ په پیکینګ پوهنتون کې وینا کې ویلي د امریکا پوځ له هرې هغه سیمې فضا او سمندر څخه به تیریږي چیرې چې نړیوال قانون د دې اجازه ورکوي.
د برتانیې پارلماني کمیټې د سه شنبې په ورځ یو داسې رپورټ خپور کړو چې قانون جوړونکي په سوریه کې د هوایی بریدونو مرسته تر هغو نشي کولای تر څو چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یا د هغه حکومت ځینې قانوني، سیاسي او پوځي ځواکونو سره مخ خطرونو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.
په ترکیه کې چارواکي وایي نن د سه شنبې پر ورځ د صدر رجب طیب اردوغان د حکومت رانسکورولو په تور کې 15 کسان نیولي. دوی د یوه مذهبي ملا پلویان وو.
یو عراقی سیاستوال احمد شلابی چې په کال 2003 کې عراق خاورې ته د امریکایي ځواکونو ننوتلو هرکلی کړی و نن د زړه حملې له کبله مړ شو. قانون پوهانو او حکومتي رسنیو ویلي شلابی چې یو بیا کال عمر دلود په بغداد کې مړ شوی. هغه دا وخت په د پارلمان د مالی کمیټي مشر هم وو. شلابی خپل لوړې زده کړې ماسټري او دکتورا په برتانیې او امریکا کې کړې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان قبایلی سیمه ته سیرمه ټانکی یو خبریال له نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا مهال د ډیوریډیو خبریال عدنان بیټلی له سیمې څخه د ټلیفون په لیکه دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړی مشی، په خیر راغلی عدنان خانه. ژوندی اوسئ عدنان خانه. د دې پیښې په هکله څه تفصیل تاسو لرئ چې قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوي؟
مهرباني. خبریال زمان محسوس چې کوم دی وژل کېدو پخلی دی، هغه ځایي انتظامیه هم کوي، او ځایي انتظامیه چې کوم پرمرسیال پولیټیکل ایجنټ نواب ساتي، هغه ډیور راډیو ته وویل چې دغه پیښه سهار رامنځته شوې ده، او دا د ټانک په کور علاقه کښې کله چې دغه نوموړی خبریال له خپل کور څخه دا پرېس کلب ته را روان و، نو کور علاقه کښې ته نامعلومه کسانو ډزې کړې دي، او دوی په وجود باندې 15 مرمۍ لګېدلي دي. هغه وویل چې هغې وروسته هغه هسپتال ته ورسول شو، خو چونکې د دې زخمونو نوعیت چې وو هغه انتهایي شدید وو، او دوی مرګ ته غاړه ورکړه. نو په هسپتال کښې د دوی د کورنۍ سره سره چې کوم د سیمې خبریالان دي او د مقامي انتظامیه ده، هغه هم ټول رارسېدلي وو، او د دوی په دغه غم یې زیات چې دوی د غم اظهار کولی، او دغه پیښه یې غندله. زه به د نوموړي په اړوند درته ووایم چې دی 40 کلن و، نږدې جنوبي وزیرستان سروکۍ علاقې سره تعلق لرلو. له تېرې 15-16 کلو راسې کډوال وو، او په ټانک سیمه کښې سره د کورنۍ کډوالۍ ژوند په تېرولو باندې مجبور وو. دېنه علاوه یې سیاستي تجربه هم زیاته لرله، او په کښې جنوبي وزیرستان چې کوم دی ټرایبل یونین آف جرنلسټ اتحادیه ده، د هغې مشري هم ترسره کړې وه، او هغه په دې وجه باندې چې هغه د خپلې پیسې سره انتهایي زیات مخلص وو، او اکثره به زموږ د خبرونه په دې مطبوعاتو کښې لیدو چې هغه مقامي طور باندې چې کومې ستونزې وي یا چې کوم ته مونږ سوشل رپورټنګ وایو، هغه به د په زیات انداز سره کولو. زه به تاسو دا هم ووایم چې په قبایلي علاقو کښې تر دې وخته پورې زموږ د ډیوه خبریال مکرم خان عدیف نه علاوه نږدې له هغه په شمول باندې نږدې 14 خبریالان وژل شوي دي، خو په دې کښې یوازې د مکرم خان عدیف چې کومه پړه ده هغه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د چې کومه وژل کېدو پړه ده هغه هم تر دې وخته پورې چې دا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د دوی چې کوم دغه مړینه ده، نو دلته چې کوم مقامي سوان دي یا خلک دي، په هغې کښې ورته بیا د یارې اندېښنې چې دي هغه راپارولي دي، او اندېښمن شوي دي چې ولې په قبایلي علاقو کښې خبریالان چې دي هغه دغسې د نامعلومه کسانو لخوا پرښه کېږي. هغه که حکومتي چارواکي دي یا که نور کوم داسې خلک دي، له هغې نه هم دا غوښتنه کوي چې یاره هغه کوم خلک دي چې هغې ته له ساسیانو نه خطره ده، او دوی د ساسیانو ژوند چې دي مشکل کښې اچولی دي، نو باید نن هم چې کومو خبریالانو هلته احتجاجي مظاهره کوله، نو هغې په کلکه سره دا غندنه کوله چې یاره دا خلک دې مخې ته راوړولی شي کوم چې په خبریالانو باندې حملې ترسره کوي، او د سیمې ثقافت چې دي هغه ادرول غواړي.
ښه عدنان خانه، د دې نه علاوه چې دغه خبریال زمان محسود د جنوبي وزیرستان سره تعلق درلودو، د دې په هکله نور تاسو څه وایئ چې دی څوک وو؟ داسې ویل کېږي چې دی هم د ځایي مطبوعاتو مشر هم وو.
څرنګه چې تاسو ما ته ګران کړی، د جنوبي وزیرستان سروکۍ علاقې اوسېدونکی وو. نږدې له تېرو 16 کلو رسېدل چې پخپله په دې سیاست ډګر کښې دی یو ساقي په احتیاط باندې پېژنو، دی چې وو نږدې 40 کلن وو. په وروستیو کښې یوه مېرمن 15 ماشومان هم پرېښي دي چې په هغې کښې 2 نرینه دي او 3 زنانه دي. تېره میاشته کښې مور هم وفات شوې وه، او مطبوعاتو چې دي لکه زموږ د قبایلي سیمو کوم د خبریالانو احتیاجیه ده، نو هغې ته په تېره چې کومه کابینه وه په هغې کښې جنوبي وزیرستان سرپرستي ډېر ترلاسه وه، لکه زموږ په هغه ځای کښې چې کومه سرپرستي وه هغه دې کوله، نو په صحافت کښې یو با اعتماده کس وو، او چې دې کوم خبرونه تیارول به له علاقې نه، نو هغه به اکثره داسې وو چې کوم د علاقې انټرسټ خبرونه به وو، نو هغې مطابق په دې څېړنې کولې او لیکنې به یې اخبارو دپاره کولې. لکه زموږ داسې نه شو ویلی چې د په صحافت کښې څه مسله وه، خو ده به چې کوم لیک کولی، نو کېدای شي چې هغې نه ځینې خلک یا خوشحاله نه وو یا هغې په وجه باندې ورته مسلې وي، نو صحافتي چې کوم اقدار وو په هغې هغه باندې کوله کړه کېدو خو د دې چې کومه دا وزن مخه تر غل دل نو دا یو تر افسوس نه زیاته کوم نه دا
ډیره مننه ډیره زیاته مننه دان خانه
کور مو دان مهرباني جی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته دوام ورکوه او سیبل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د کورونا یو چارو لپاره د سینټ یو کمیټې وړاندیز کړی دی چې د جنسي زیاتو په مقدمو کې دی تورن خلګه یچ بچا باندې جرم ثابت سي هغه ته د مرګ سزا ورکول سي. په د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د جنسي زیاتو په تر 14,000 پورې پیښې رامنځته شوې دي چې پکې 12,000 یوشي یوازې په پنجاب ایالت کې وي. په دې باب نور تفصیل د پیرویل شاه په دې رپورت کې اورو.
دا وړاندیزونه په داسې وخت کې منظور کړی شوې دي چې د تیرو 15 کالو دوران په ګرد هیواد کې د زنانو سره د جنسي تیرو د 14,000 نه زیات مقدمات درج شوې دي. د نهه په ورځ اسلام آباد کې د قومي اسمبلی داخله چارو قائمه کمیټې د واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک لخوا وړاندې کړی شوې بل منظوري ورکړې ده. کمیټې د ضابطه فوجداري قانون کال 2016 کې منظور کړی شوې ترامیمو د لاندې په جنسي تیرو کې ککړ ملزمانو لپاره د عمر قید یا د مرګ سزا تجویزه کړې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د غبیل وړاندې کوونکي د قومي اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک د بل منظوري او تاریخي اقدام وبلو او زیات اکړه چې د دې د عملی کېدو په نتیجه کې به نه یوازې د جنسي تیرو په واقعیاتو کې ککړ ملزمانو ته سخت سزاګانې ورکول یقیني جوړ شي بلکې د متاثره زنانو او جنکو پرده ساتلو لپاره هم اهم تجاویز د بل د لارې منظور کړي شوي دي.
اور جو مائنرز کے لیے ہے اس کی سیویئرٹی بہت زیادہ ہے. اور ایک جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ لوگ کوسچن نہیں کر سکیں گے کیریکٹر پہ اور اس پہ جو اس کا پریویس پاسٹ ہے اس کو نہیں اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کر سکیں گے کہ
دا وای چې د بل قانون جوړېدو په صورت کې به د جنسي زیاتی ښکار زنانو او جنکو مکمل پرده ساتلی شي او میډیا ته به د دوی د شناخت خودلو اجازت نه وي. دغه شان د جنسي زیاتی ښکار متاثره زنانه په تیر جون او کړو وړو به هم په عدالتونو کې ګوتې نه راپورته کیږي او نه به د دوی د مقدمې دوران متاثره زنانه د ملزم سره مخامخ کولی شي. شایسته پرویز په وینا کمیټې کې منظور کړی شوی د دې د بل اصل مقصد وړو ماشومانو جنکو سره جنسي تیرو مرتکب ملزمانو ته سخت سزا زاګانې ورکول یقیني جوړولو. د دې نمو چې کله وپوښتل چې پاکستان کې د وړو الکانو سره هم د جنسي تیرو واقعیاتو کې زیاتوالی لیدل کیږي خو په دغه بل کې د وړو الکانو څخه ذکر ولې نه دی شوی نو دې خپل جواب صدا سره راکړه.
نه جی مې نه اکچولی مې آپ کو بتاوم اب یہ ایکولی امپورټنٹ ہے. میں آپ کو اونیسٹلی بتاؤں کہ یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور بلکہ اس کی امینڈمنٹ میں اگر ان کا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بہت اچھی ایک امینڈمنٹ ہوگی.
دا وای د جنسي تیرو واقعیات کو د وړو الکانو سره کیږي او کو د وړو جنکو سره د یو شان سنگینه جرم دی او په دې کې څه قسمه تفریق نشي کېدلې. د قومي اسمبلی غړي تم سرګند کړ چې پراتلونکي کې به وړو الکانو سره جنسي تیرو کې ککړ ملزمانو لپاره هم د سختو سزاګانو قوانين جوړيږي او که په دې اړه چا هم خپل تجاویز پارلمان ته وړاندې کړل نو دوی به مرسته کوي. واضح دی وی چې سمو دړوان دي د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب په قصور علاقې کې د سونو پښمیره کې وړو ماشوم مانو سره د جنسي تیرو واقعیات رامنځته شوی او ملزمانو نه یوازې دغه ماشومان سره جنسي زیاتی کړو بلکې د متاثره ماشومان بربند عکسونو او فلمونو هم مخکلیو او د دې واقعیاتو په سر په ټول هیواد کې په سیاسي او ولسی کچ سخت عکس العمل مخې ته راغلی او رپورټونه تر مخه پاکستان کې د زنا بل جبر یا د جنسي تیرو په واقعیاتو کې ککړ تنانو تر سزاګانو او رولو شر ډیره کمه ده او شمیرې خی چې پنجاب ایالت کې د دغه نوعیت 15,500 کیسونو کې صرف 900 کیسونو کې ملزمانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې اورولې شوې دي. دغه شان په یاتخت اسلام آباد کې د زنا بل جبر یا د جنسي تیرو په کیسونو کې ملزمانو ته سزا اورولو شر صرف 1% ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه وګس رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی د ترهګری ضد مبارزه باید د سیاسي مخالفونو پر ضد نه کارول شي. د قزاقستان په پوهنتون کې د وینا په محل هغه ویلي د بشري حقوقو وزې او د بیان ازادۍ ته باید توجه ورکول شي. زموږ همکار شعیب زاده په دې حق لا یو ریپورت تیار کړی او ریدو ته ساسو پام راګرځو.
د امریکا د بهرنو چارو سیکرټر جان کیری د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف سره د ګل پورز د لیدو کتو په وخت دغه هیواد لخوا د داعش تنرواګون وسلوالو پر ضد جګړه او د نیوکلیای وسلو نه خورولو په مرستو ستاینه کړې ده. د امریکا خارجه سیکرټر څوک چې دا وخت د منځنی ایشیا د 15 هیوادونو په څلورځنۍ سفر دی د قزاقستان سرخار آستانا کې د خپل دمې په محل د هیواد د صدر او نور مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د دغه سفر مقصد د دغه هیوادونو سره اقتصادي، امنیتی او د توانایي په لړ کې مرستې سیوا کول دي. دغه سفر په داسې وخت ترسره کیږي چې یو کال وړاندې روس د یوکرین کرایمیا جزیره په زور د ځان سره شامل کړې ده او په نږدې اونیو کې په شام کې د صدر بشر الاسد په مرسته کې د هغه پر ضد جنگیدونکو ډلو خلاف هوایی بریدونه هم شروع کړي. د قزاقستان د صدر سره د ملاقات په وخت جان کیری ویلي امریکایي صدر باراک اوباما د هغه د مشرۍ ستاینه کوي چې په دغه هیواد کې د تندروا تشدد مخه نیولې او په افغانستان کې د تندروي او د داعش ډلې پر ضد د افغانستان سره مرسته کړې ده. ښاغلي کیری زیاته کړې امریکا او قزاقستان یو شمیر ګډ امنیتي مفادات لري. په دغه مهال د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف ویل د امریکا لخوا په پرله پسې د قزاقستان اقتصادي ثبات او د خپلواکۍ خیال ساتلو په سر د دوی مننه کوي. ښاغلي کیری د قزاقستان په خپل سفر کې دغه هیواد خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات کړی دی. د قزاقستان په نظربایوف پوهنتون کې د وینا په مهال د امریکا د خارجه چارو سیکرټر د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو غږ وکړو چې د ترهګرۍ د یری زور دی د مخالفه ډلو نه نوباسي.
We have to understand that the terrorist presence doesn't give authorities a license to use violence indiscriminately. We can't rescue a village from Daesh or Boko Haram by destroying it. And terrorism is not a legitimate excuse to lock up political opponents, diminish the rights of civil society, or pin a false label on activists who are engaged in peaceful dissent.
خغلی کری وای چې ته هغری دا جواز نه جوړوي چې تاسو سیاسي مخالفین په بندیخانو کې بند کړی او د اولسی وګړو لپاره کارکونکو پر ضد د تر هغری چاپ ولګوي. د اتوار په ورځ خغلی کری په ازبکستان کې د پخوانی سوویت یونین نه آزاد شوی 15 هیوادونو قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دغه ټول هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او د داعش تندروا ډلې سره د دوی د خلکو شاملېدو په سر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر په سمرقند کې په دغه اندېښنو خبرې کړې دي. د اتوار په ورځ ښاغلي کیری د ازبکستان صدر اسلام کریموف سره هم لیدنه کړې په چا چې د بشري حقوقو د سرغړونو په سر مسلسل نیوکې کیږي. امریکایي چارواکي ګڼي د ښاغلي کیری د منځنی ایشیا د دغه هیوادونو سفر په داسې وخت کوي چې خپل د امریکا او روس اړیکې تاوجنې دي، خو په دغه سفر کې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو د کموالي په سر خبرو اترو نه کولو باندې په جانکیری فشار هم ډیر دی. په امریکا کې د بشري حقوقو یوې ډلې هیومن رائټس واچ په خغلی کېری غږ کړیو چې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو او په بند کې ساتل شوو سیاسي مخالفینو لپاره اواز پورته کړي. بلخوا د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خغلی کېری په نږدې ورځو کې زور اچولی چې د هغه خبریالانو د راخلاصولو لپاره دی اواز پورته کړي څوک چې د سیاسي انتقام له وجې نیول شوي دي. سی پی جی په خپل یو څیړنیز رپورټ کې ویلي د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو کې د میډیا ازادۍ حالت ډیر خراب دی. د ښاغلي کیری دفتر لخوا ویل شوی روانه اونۍ به هغه لندن ته هم ځي او د برطانیې خارجه وزیر فلپ هامنډ سره به د شام په شمول په یو شمیر نړیوالو مسلو خبرې اترې کوي.
دا وایس اف امریکا جی بی ریډیو دا ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سم د اقتصاد په باب یو ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې په پاکستان کې مخ په زیاتې دونکو ګرانی علتونه څه دي او کم هغه عوامل دي چې له عملی گرانی زیاتیږي او هم په کاروبارونو کې کمی یا بیا زیاتی راځي. زموږ خبریال ریاض حسین د اقتصادیاتو له کارپوهانو ریاض داودزی او نواز خان سره هم په دې باب خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سرکاریش میرې مطابق زیاتره اضافه د هغه سیزونو په بیو کې مخې ته راځي کوم سیزونه چې د پاکستان دننه خوندي کول ګران دي، او دغه اضافه 3.38% په اکتوبر کې راوړاندې کیږي. د کنزیومر پرایس انډیکس یا سی پی آی د شمیرې مطابق هر کال په پاکستان کې 4.1 خوراکي سیزونو میاش په میاش کتنه کیږي، او روان کال د دغه سیزونو په بیو کې 0.15% زیاتوالی راغلی دی. د ریپورټونو مطابق د دې نه وړاندې د بجلی، ګیس او توانایي د بیو د زیاتوالي په وجه باندې د گرانې شرح 0.38% راوړاندې کیږي. په دې حق لا د اقتصادي حلو زلو ماهر ریاض داودزی ډی ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د توانای په بیو کې اضافه د حکومتي ټیکسونو په وجه باندې د عام وګړي د اخستو طاقت هم جواب ورکړي دي.
مختلف قسم ټیکسونه لګیدلي، بینک په پیسو اخو او په پیسو راغستو، په یو لک روپو باندې ټیکس دینو چې یو دکاندار ازان سره د کور ته خو پیسې نوړي، نو چې ادا کار کوي نو هغه به دا پیسې د چرته نه وصولي. تعلق خو بلا شبه د دې حکومت د پالیسی سری دی. ته تیل ډیر زیات ارزان شو، دیننن 50% ټیکسس چې دی او لیویس چې دی دا په تیلو باندې لګولي، په پټرولو باندې. د پټرولو نه علاوه ډیزل چې کوم استعمالیږي په ترانسپورت باندې، نو دا سبزی ترکارې دا بهر تک لرګي تک دا ټول شینه دا هغه ګاډي کې کوم چې ډیزل خوې، نو مختلف وجې دی. خو دا یو خبره چې دا ذهن کې ساتل دي چې پرچیزینګ پاور چې دی هغه ډیر زیات.
د سیړنو مطابق د پاکستان دننه د چې شودو غوخي او دالماش قیمتونه زیات شوې دي، او هم دغه شان کوم خوراکي شایان چې په مقامي توګه نشي محفوظ ساتلې د هغې بیې هم زیاتې شوې دي. سرکاري رپورټونه وایي چې د ټماټرو بیې 3.5% زیاتې شوې دي، دالماش 15%، الوګان 9.8%، پیاز 15%، او د غنمو دوړو په بیو کې 3% اضافه شوې ده. په سرکاري سطح باندې داسې دعوی هم مخې ته راځي چې حکومت په مقامي توګه د 13 کالو راهسې په ګرانې باندې قابو بیا موندلې ده، او د ملک دننه ګراني د 14% نه 6% تر اکوزه کړې ده. خو حق نواز خان وایي چې په مجموعي توګه د خلکو د اخستو طاقت کمزوري شوې دي، او دغه کمزوري په حکومتي سطح باندې د اقتصاد کمزوري ښایي.
اقتصاد د پرمختګ اندازه د نه کیږي چې الته سهاله زلې په نظر راځي، او هله زلې اله په نظر راځي چې په مارکیټ کې د اخستلو توان د خلکو زیات وي. چکله دخل کو توان کم شي، نو په خپل باندې د هغې سیس قیمتونه هم را کم شي، او که را کم نه وي نو زیاتیږي هم نه. نو په کم ځای کې خرچی کیږي، نو د هلته اندازه کیږي چې د هغه ځای خلک په مالي لحاظ سره خوشحاله دي، آسوده دي، او څه ګټي نو ځکه یې خوري. نو چې کله خلک اخیستل کم کی یا په هغې کې کموالی راځي او هغه شان تیزي په کې نه وي، نو دې نه اندازه دام کیږي خلکو اقتصادی
ستونزې هم زیاتې. یاد دی چې په پاکستان کې د بجلی، ګیس، پټرولو او ډیزلو په بیو کې اضافه مخې ته راځي چې نیغ په نیغه اثر یې په عام وګړي باندې پریوزي. د مرکزی حکومت له طرفه په لویه سطح باندې کارخانه‌دارو او سرمایه‌دارو ته ریلیف هم ورکړل شوی دی، خو د هغې ګټې عام وګړي ته نه دي رسیدلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا،
چپوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی، دا چینک ٹنگنی، نو آخا بملا سوجرنی.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
قدر منو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو زمونږ خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه وګورئ. که تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ نو تاسو کولی شئ چې خپل په سمارټ فون کې د ټیون ان اپ لارې نه هم زمونږ خبرونه واورئ او د فیسبوک زمونږ د ویب پاڼې له لارې هم کولی شئ چې تاسو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. راځو یو بل ریپورټ ولوري ته چې په چمن کې د پښتو ژبې د وتلو لیکوالانو، شاعرانو او څېړونکو په ویاړ کې یوه مشاعره شوې چې پکې سید خیر محمد عارف او پروفیسر ولی محمد سیال کاکړ د خدماتو ستاینه شوې. د مشاعرې نور حال نعمت الله سرحدي په دې ریپورټ کې وړاندې کوي.
شمله نقش د عظمت د پښتنو د لونګي ښکلې چې تړلې پر سرو د میرویس خان په پښتنو کې شملور وو. میرویس خان په پښتنو کې شملور وو ار نکه د پښتنو خو برېتور وو. په شمله کې احمد شاه ډیلی ته تللی شملور وو. پانی پت خود غټلې
پیاوړي او غیرتمن او سرلوړي پښتانه په خپل خوندور شعرونو کې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر سیال کاکړ یادول. چې دلته په چمن سره د ښارګوټي کې د شملې په نامه جوړې مشاعرې ته خپل کلام وړاندې کاوه. په دغه مشاعره کې چې د پښتو ادبي تړون د چمن در نظارت لاندې جوړه شوې وه، د روغ کوټې لورلای زیارت کرنای مسلم باغ کلاسی پلا اوبشن څخه راغلي شاعرانو ګډون درلود او خپل خوندور شعرونه او غزلې وړاندې کولې. سپته لار کې ناست خلکو د لاسونو په پړکا دوی مدرګه کول.
پګړې صدرې شړې می ویاړ دیل پیړې اولو نا اولو نا وتړ پګړې اولو نا اولو نا وتړ پګړې ترسد قسم مول پہچان دے تنڑے اولو نا وتڑ پگڑے اولو نا وتڑ پگڑے ددا شار زپلی کنازی جی ٹول پما ددا شار پر شکلو باندھی گراندی برسڑے ددا شار زپلی کنازی جی ٹول پما ددا شار پر شکلو باندھی گراندی برسڑے.
خود پښتو د ژبې نامتو لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی په دغه مهال ویډیو ریډیو او ټی وی ته وویل شمله د پښتانه شان دی. دغه وجه ده چې دغه د چمن شاعران په دغه نامه دغه مشاعره هر کال جوړوي.
چې دستار تړي هزار وي د دستار سړي په شمار دي. لکه په ننګرهار کې چې د نارنج مشاعره کیږي، په کندهار کې انارګل مشاعره کیږي او دا ډول په کوټه کې خاټولګل مشاعره کیږي. په چمن کې د شملې دودیزه مشاعره هر کال کیږي چې پاږي کې په ډیر شمیر پښتانه شاعران ګډون لري ترڅو د پښتانه دغه شمله ژوندۍ پاتې شي په نوې نسل کې او تر راتلونکو نسلونو پورې د پښتني شملې دغه غیرت ور ورسي.
د دغه شملې مشاعرې په محل د لری لری زایونو څخه راغلي نامتو لیکوالانو او شاعرانو ته د مشاعرې د کوربه سازمان پښتو ادبي تړون لخوا د ځای قبایلی مشرانو په لاس لونګي یعنی دستارونه هم وروتړل شول. چې مشاعرانو ته د لونګي د ورتړلو څخه د دغه شملې په نامه مشاعرې رنگ نور هم وځلېدې او په تالار کې هرې خوا ته دستارونه او شملې ښکاره کېدې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلو کډر منوریدونکو لدی ورسته به یو ریبیا تاسو خبرونه اوري او له هغه پس به د روانو چارو خبرونه هلو وی او ای زموږ له همکار رحمان بنيري سره اوري. تاسو هم کولای شئ چې په دغه خبرونه کې ټلیفون وکړئ، برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره دی 001202205 04 او دری کدر من اوریدم کو د جبر ریډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه باندې هم تاسو لیدلی سي او هم اوریدلی سي د ویب پاڼې پته ده voa.jivaradio.com زموږ ټول خبرونه تر وی اونې پورې هم په ویب پاڼه باندې پرتې وي د ترڅنګ په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیو ګانې لیدلی سي او هم د ویب پاڼې ځینې رپورټونه کتلی سي د فیسبوک پته ده facebook.com/voa او همدارنګ په ټوئیټر باندې لمر سره ملګری جوړېدلی سي twitter.com/voa ډیوا لر ډیوا ریډیو سره اوسئ.